د ماسپښین دوه بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر دریو بجو په دې یو ساعت کې دا زما حق دی پروګرام خپریږي. دا خبرونه مالی بشیر چمتو کړي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي چې په 2020 کال کې په افغانستان کې د اعدام سزا داسې تطبیق شوې چې نړیوال قوانین یې نقض کړي دي. د سازمان په نړۍ کې د اعدام د سزا په اړه خپل کلنی راپور کې چې نن خپور شو، افغانستان هغه هیواد بللی چې د ډیرو عادي جرایمو لپاره هم د اعدام حکمونه ورکوي. د طالبانو حکومت د دې راپور په غبرګون کې ویلي دي چې د دوی په واکمنۍ کې تر اوسه د اعدام یوازې یو حکم، هغه هم د شرعي قوانینو او دقیقو شواهدو په اساس، تطبیق شوی دی. امنیسټي انټرنیشنل همداراز وایي چې په 2020 کال کې د نړۍ په کچه اعدامونه د تیرو 15 کلونو پرتله تر ټولو لوړې کچې ته ورسېدل. ایران په دې برخه کې له ټولو مخکې شوی او ورسره هغه هیلې چې نړیوالو ته د قزاقستان په ګډون په شپږو هیوادونو کې د اعدام د حکم د له منځه تلو سره پیدا شوې وې تتي شوې دي. امنیسټي انټرنیشنل وایي چې له چین پرته په نوره نړۍ کې د 1383 اعدامونو په سلو کې نوي یوازې د دریو هیوادونو لخوا تطبیق شوي، چې لومړی ایران، دوهم سعودي عربستان او ورپسې مصر دی. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ وایي افغانستان که څه هم د رسنیو له سرخطونو لوېدلی، خو د دې سازمان په وینا په دې هیواد کې لا هم د بشري حقونو ناورین دوام لري. د هیومن رایټس واچ د آسیایي څانګې مرستیالې پاتریشا ګاسمن په یو راپور کې چې پرون د مې په 15 خپور شو ویلي، د افغانستان له 32 برخې وګړي اوس مهال له غذایي ناامنۍ سره لاس ګرېوان دي، چې په دې ډله کې له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ 15,000 ماشومان هم شامل دي. د هغې په وینا ښځې او نجونې تر ټولو زیات ګواښ سره مخامخ دي. میرمن ګاسمن وایي د افغانستان روان بحران د ملګرو ملتونو غاړې ته دوه مهم مسؤلیتونه اچوي، دا چې بېوزلو افغانانو ته د مرستو رسول یقیني کړي او تر څنګ یې پر طالبانو فشار ته دوام ورکړي، څو د بشري حقونو سرغړونو ته د پای ټکی کېږدي. د ایران یو چارواکی وایي ایران تیر کال د هلمند له سیند څخه شاوخوا 28 میلیون متر مکعبه اوبه ترلاسه کړي. تسنیم خبری آژانس د افغانستان لپاره د ایران د ځنګړي استازي حسن کاظمی قومي له قوله خبر ورکوي چې نوموړی وایي د هلمند د معاهدې له مخې چې په 1955 کال کې لاسلیک شوی، ایران باید په کال کې 800 میلیون متر مکعب اوبه ترلاسه کړي. هغه ویلي د دې معاهدې تطبیق د ایران له لومړیتوبونو څخه دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان په دې وروستیو کې وویل چې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د سمرقند غونډې په څنډه کې د هلمند سیند د اوبو په اړه خبرې کړې دي. عبداللهیان ویلي و چې هیواد به د خپلو اوبو له حق څخه تیر نه شي، او طالبان هم ټینګار کړی چې ایران حق اوبه به ورکړي. ډیورنډ کرښې ته څیرمه په درې ادمخیل سیمه کې د دوو قبیلو ترمنځ جګړه کې 16 کسان وژل شوي دي. په سیمه کې د پولیسو یو جګپوړي چارواکي فرهان خان ویلي چې جګړه پرون د اخوروالو او سونخیلو د قبیلو ترمنځ د سکرو د قانونو د بریدونو د ټاکلو پر سر وشوه. د هغه په وینا دواړو لورو چې په درنو وسلو سنبال وو، د څو شیبو په ترڅ کې یو بل ته خورا درنه مرګ ژوبله واړوله. د نوموړي په وینا دا جګړه د دعوې د حل لپاره له څو بې نتیجو جرګو وروسته پیل شوه. په دې جګړه کې د سونخیلو له قبیلې 12 تنه او د اخوروالو له قبیلې 4 تنه وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. د خیبر پښتونخوا د کوهاټ ولسوالۍ اړونده د ادمخیلو دره چې د ډبرو د سکرو پراخې زیرمې لري، له کلونو راهیسې د قبیلو ترمنځ په دښمنۍ او تشدد مشهوره ده. په دې سیمه کې د وسلو د تولید فابریکې هم فعالې دي. او سپینه مڼۍ وایي ولسمشر جو بایډن به د ترکیې د ولسمشریزو ټاکنو له هر ګټونکي نومان سره همکارۍ ته سترګې په لاره وي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د ملي امنیت شورا ویاند جان کربي د دغو ټاکنو د لومړني سولهیز پړاو هرکلی کړی. د ترکیې د ټاکنو عالي بورډ وایي د ولسمشرۍ دوهم دور ټاکنې د مې په 28 ترسره کیږي. په لومړي دور ټاکنو کې چې د یکشنبې په ورځ وشول، اوسنی ولسمشر رجب طیب اردوغان 9.5% او د هغه اصلي سیار او د هغه اصلي سیال کمال قلیچدار اوغلو نږدې 15% رایه وګټلې. د ترکیې په انتخاباتو کې د رایه ورکولو په شرایطو برابر په سلو کې 8 خلکو ګډون کړی وو.
دازما حق دی. د ښځو د اساسي بشري حقونو په اړه د ازادي راډیو اونیزه خبرونه
السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونی د از ما حق دی تشرغ لاست زملالی بشیریم د دی خبرونی تخنیکی چاره طاهر روشان پر مخړی په دی خبرونه کې د شذو پر اساسي بشري حقوقو خبرې کوو د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه یا یو ډی ایچ آر یو نړیوال سند دی چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی تصویب کړي او د ټولو انسانانو حقونه او ازادۍ پکې تضمین شوی دی پر دغه سند باندې په 1948 کال کې افغانستان هم لاسلیک کړی دی او افغانستان د دغه سند یو غړی هیواد دی بشري حقونه د انسانانو د چلند د ځانګړو معیارونو لپاره اخلاقي اصول او قواعد دي چې په ملي او نړیوالو قوانینو کې په منظم ډول ساتل کیږي دا په عام ډول هغه مسلم او اساسي حقونه دي چې یو وګړی په فردي ډول له بشري اړخه مستحق ګڼل کیږي د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې د شپږویشتمې مادې له مخې هر څوک د زده کړو حق لري ښوونه او روزنه باید لږ تر لږه په لومړنیو او بنسټیزو مرحلو کې وړیا وي لومړنۍ زده کړې باید اجباري وي تخنیکی او مسلکي زده کړې باید په ټولنیزه توګه چمتو سي او لوړې زده کړې باید د وړتیا پر اساس ټولو ته په مساوي ډول د لاسرسي وړ وي په دوهمه برخه کې راغلی دی چې ښوونه او روزنه باید د انسان د شخصیت د بشپړې ودې او د بشري حقونو او بنسټیزو ازادیو د درناوي د پیاوړتیا لپاره وي دا کار به د ټولو قومونو نژادي یا مذهبي ډلو ترمنځ تفاهم زغم او دوستۍ ته وده ورکړي او همدارس په دې ماده کې راغلی چې د سولې د ساتلو لپاره به د ملګرو ملتونو فعالیتونه نور هم زیات کړي په دې ماده کې دریمه برخه یې دا ده چې مور او پلار حق لري چې د خپلو اولادونو لپاره د زده کړو ډول انتخاب کړي لکه تاسو چې واورېدل د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې د شپږویشتمې مادې له مخې هر وګړی حق لري چې زده کړې وکړي ښوونه او روزنه باید وړیا وي او باید ټول وګړي ورته په مساوي توګه لاسرسی ولري همداراز لومړنۍ زده کړې باید اجباري وي طالبانو له نړیوالې ټولنې غوښتي چې دوی دې په رسمیت وپیژني خو په ورته وخت کې داسې نړیوال تړونونه لکه د بشري حقونو دغه نړیواله اعلامیه چې ما یې د شپږویشتمې مادې یادونه وکړه چې افغانستان هم ورباندې په 1948 کال کې لاسلیک کړی دی نه دي عملي کړي څه کې داسې چې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو په برخه کې ستونزې حل سي پر دې موضوع د خبرو لپاره په داز ما حق د خبرونه کې نن را سره اغلی عائشه قاضي او اغلی نفیسه دانش ګډون کوي له دوی سره خبري پیلوم دواړي لمر سره د تلیفون لارې استودیو ته وصل سوي دي تاسو ته شرغلاست وایم او ډیره مننه چې وخت مو وېستي او لمر سره خبري کوي په لومړي سر کې اغلی قاضي له تاسو څخه پوښتنه کوم چې د زده کړو په برخه کې د بشري حقوقو د نړیوالې اعلامیې لمخې ټول انسانان حق لري چې باید زده کړو وړیا او مساوي لاسرسي ولري په افغانستان کې چون دا زمينه د نجونو د پاره نه ده مساعده ستاسو په نظر آیا وخت را رسیدلی دی چې دغه زمينه نجونو ته برابر سي او دا ستونزه ژر تر ژره حل سي
سلامونه وړاندې کوم تاسو او د برنامه میلمه تا او اوریدونکو ته دغه موضوع انتخاب کړی دا ټول پیږي چې اسلام کې اول حق ورکول شوی دی فرضه ده ټول باندې چې زده کړه باید وکړي او غیر دینه جهاني اعلامیه چې تاسو ویل د بشري حقوقو په هکله او همچنان د دې په شپږویشتمه ماده کې راغلی یو اعلامیه بشري حقوقو لپاره موږ بل لرو چې اسلامي اعلامیه دی دا هغه په نهم ماده کې هم عین خبره راغلې ده نو د دې په اساس په افغانستان کې څه شرایط روان دي نیمی انجونی دا حق حاصل کړی دی او نیمی هم نه دی حاصل کړی یعنی شپږ کوم ټولګي پورې انجونی زی راته مکتب ته اما بعد دا نه مکتب او تحصیل نه انجونی چې پاتې شوې دي نو هو وخت را رسیدلې دی او هر څونه چې ورځ راتېږي مونګه دا وخت نه لاس ورکو هر څونه چې مونږ باندې وخت شي یعنی مغونه مونږه برته پات کیګو مخکیتوب نه نو برابرۍ نشو کولای په هم سیګانو سره خپل نور هیوادونو سره په تحصیلي برخه کې په اقتصادي برخه کې حتی په ټولنیز برخه کې مونږه برته پات کیګو نو زما په نظر دا باید ژر تر ژره د باندې بعد غوښته کوي او تصمیم ونیول شي چې بعد د نجونو مکاتب او پانتونونه خوشی شي درسونه شروع شي ځکه چې هر سیستم چې دولت غواړي هغه نو دین زیات کا وخت واخلي نو شاید پوره جامع ته آسیب ورسیږي.
مننه آغلی قاضی. آغلی دانش ستاسو څخه په همدې تړاو باندې پوښتنه کوم، تاسو واوریدل چې آغلی قاضی ویل چې نور د نجونو پر زده کړو باندې وخت تیر سي د افغانستان ټولنې ته زیان واوړي، تاسو د دغه زیانونو په اړه باندې څه ویل غواړئ چې څه ډول زیان اوښتلای سي د اقتصادي پلوه د ټولنیز پلوه؟
سلامونه تاسو ته درنې مېلمنې ته او ګرانو اوریدونکو ته پیله د شټول بروغ جوړ اوسېږي. مننه. اول خو مو دا موضوع خسته موضوع انتخاب کړی ده ځکه چې د وخت سره سم ضرورت وړ موضوع ده. لومړی خو اول باید دې موضوع ته راشم او ووایم چې دوی چې دا کوم کار کړی دی چې نړیوال نه دا غواړي چې دوی په رسمیت وپېژني، ولې دوی مکتبونه بند کړي دي، د زده کړو هغه ماده یې نقص کړې ده. اوله خو دوی یو توجیه نه لري دې ته چې دوی ولې دا بنده کړې ده یا دا تعلیم مخه نیولې ده. نه په اسلام کې دا شته دی چې تعلیم مخه څوک ونیسي، نه په افغانیت کې شته دی، نه په انسانیت کې شته دی. که چېرې دوی وایي چې موږ اسلامي حکومت منځته راوړی دی او موږ اسلامي مخکې ځو، لومړی خدا چې په اسلام کې تعلیم ته لوړ مقام ورکړ شوی دی. اسلام شروع په اقرا صورت باندې وشول چې هغوی د قلم په واسطه به د انسان خبرې بیانوي، بل په قرآن کې خپله یو صورت د صورت قلم په نوم باندې دی. نو دوی په کوم دلیل باندې د پوهې مخه نیولې ده، د قلم مخه نیولې ده؟ دا که یو ناپوه چیرې هغه څوک چې د مغز نه خلاص وي هغې ته هم وایي چې دغسې یو کار مونږ کړی دی، دا صحیح ده؟ هغه درته وایي چې نه، دا غلطه ده. زیانونه یې ډېر زیات دي، اقتصادي زیانونه هم لري، تربیتي زیانونه هم لري. یعنی په دې کې څلور طرف نه زیان دی. لومړی اقتصادي زیان دی، دا اوس چې تاسې د قلم مخه نیولې ده، هغه خویندې او میندې چې مو کور کې نه ولیدي، یا هغه استادان چې په کور باندې ناستې دي، یا هغه خلک چې بیکاره شوي دي، او یا هم په راتلونکي کې بیکاره کېږي، یو داسې نسل روزل کېږي چې په جامع باندې بوج وي، نو دا اقتصادي زیان دی. هغوی کار نشي کولی، نو بالاخره یو بېسواد انسان د فزیکي کار به کوي شو پرمختګ لپاره به کوم څه نشي کولی. بل دا چې موږ تربیتي زیان لرو، دلته کورنۍ خرابېږي، هغه پلرونه چې سار نه تر ماښامه پورې ورک وي خپل روزي او دغه ګټې نو د اولاد په تربیه کې دوی ګټه نه شي سهم نه شي اخیستلی. نو هغه میندې دي چې پوهې وي، کومې میندې چې پوهې وي هغه به خپل اولاد پوهې تربیه کې خپل جامې ته به یې وړاندې کړي، نو کومې میندې چې نه پوهېږي هغه به څنګه خپل اولاد با تربیه او با شخصیت خپل جامې ته وړاندې کړي؟ بیا به همداسې واشیان روز یو د نورو د پوهې مخه به نیسي. نو دا یې تربیتي زیان دی. همدارنګه داسې نور زیانونه هم لري، په جامع کې نزاکتونه له منځه ځي، په جامع کې یو بل حقوق څوک نه پېژني، د یو بل حقونه د پښو لاندې کېږي ځکه د حقونو نه به څوک خبر ونه اوسېږي. دا خو ناپوهۍ کې خلک ساتل دي، کنه په دې باندې چې زه به حکومت کوم ته ناپوه اوسېږي، زه به په دې باندې ښه پوهېږم چې دغه لاره کوم طرف ته وځي، ولې ته به په دې باندې نه پوهېږي. دا داسې معنا لري چې په زور د یوې جامې په سترګو باندې پټۍ راښکاږې او خپله یې د وروسته پاتې هېواد په نوم باندې وپېژني. مونږ به نور هم وروسته ځو، نور او دا اوس هم دا دوه کاله چې مکتبونه بند دي، مونږ ډېر وروسته تللي یو. مونږ دومره زیان کړی دی چې هغه مونږ په لسو کلو کې نه شي جبرانولی. نو بعد له دې نه هیله ده چې دا مکتبونه خلاص شي، د پوهې مخه ونیسي. هېڅ توجیه تاسې دې ته نه لري چې تاسې د مکتب مخه تړلې ده، پوهنتون مخه مو تړلې ده، او یا دا چې د کار زمینه مو له خلکو نه اخیستې ده.
مننه آغلی دانش. آغلی قاضی، د همدې اعلامیې یوې برخې ته اشاره کوم چې پکښې راغلی دی چې ښوونه او روزنه باید د انسان د شخصیت د بشپړې ودې او د بشري حقونو او بنسټیزو ازادیو د درناوي د پیاوړتیا لپاره وي. زما پوښتنه له تاسو دغه ده چې که ښوونځي پرانیستي هم وي، خو دغو موضوعاتو ته پکښې فکر نه وي سوی او داسې یو نصاب رامنځته شي چې د خلکو د شخصیت پر بشپړتیا باندې یا د هغوی د شخصیت او بشري حقونو د وادي لپاره پکښې کار ونیسي او یوازې کوچنیان شوونځي ته ځي او داسې نصاب لولي چې هغه له دوی سره مرسته نسي کولی. تاسو څه فکر کوئ چې په دې برخه کې څومره زیان اوښتلی سي او دغه څومره مهمه ده چې داسې نصاب باید رامنځته سي شوونځي که پرانیستل سي هم داسې یو نصاب رامنځته سي چې د افغانانو په ګټه وي او د هغوی د شخصیت د بشپړې ودې او د بشري حقونو او ازادیو د درناوي د پیاوړتیا لپاره وکارول سي؟
بشک دا خبر تاسو سره زه منم چې اعلامیه کې دا دغه راغلی دی او ډېر هم ضروري دی، اما یو خبره مونږ باید له یاده ونه وسو چې هر دولت یا حکومت خپل ستراتیژي لري. هغه څه افغانستان دولت دي، څه د پاکستاني، څه د امریکایي، هر دولت چې د هغه ستراتیژي په اساس خپل برنامې د زده کړو برنامې هغه تنظیموي. نو زما په نظر دا ښه دی چې دې باندې دې باید غور شي، ځکه چې دې پخواني کتابونه چې مونږ هم درلودل تی تفنګ په باره کې مثلا راغلی وو، نو زه فکر نه کوم چې اوس داسې نصاب به را جوړ شي چې مونږ ته ډېر قید محیط را برابر کړي. او دا دې مخکې نه قضاوت کېږي دې باندې، ځکه چې مونږ اصلا نه پوهېږو چې نصاب کې آیا تغییر راغلی دی که نه، او بیا تغییر راځي او که نه راځي څو فیصده تغییر پکې راځي. اما په مجموع کې څه چې حکومت وایي هغوی سیستم باندې کار کوي چې دا د انجونو برخه د هلکانو برخه نه جدا شي. نو دا چې نصاب پورې پونګه راشو افغانستان نصاب باید دسي چې افغانستان وکولی شي چې حداقل په 15 کالو بعد یا 10 کالو پورې خپل پرمختیا څرګند کی او پرمختګ وکړي په هر عرصه کې. نو او دینی مسایلو ته که مونږ راشو، په دینی مسایلو کې هر څه واضح شته، فقهي مسایل هم واضح دي، اوامر او احکام هم ټول واضح دي. نو هر څومره چې نصاب کې مونږ که تغییر راوړو، بیا هم په احکامو کې مونږ تغییر نه شو راوړلی.
بلې، ډېره مننه آغلی قاضي. تاسو یادونه وکړه چې په احکامو کې تغییر نسی راتلای، یعنی د شریعت د نظره هغه څه امر چې اسلام کړی دی یا د دین لحاظه سوی دی هغه به عملي کیږي، خو لکه تاسو ته چې معلومه ده چې د اسلام له نگاه څخه تعلیم پر نر او پر ښځه باندې فرض ګڼل سوی دی، خو په افغانستان کې دغه حق د انسانانو څخه اخیستل سوی دی. تر شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځي ته نه ځي. آیا آغلی دانش دا په دې معنا نه ده چې دغه عمل د شریعت پر خلاف باندې روان دی؟
ما مخکې هم خپل خبرو کې اشاره وکړه چې دوی چې دا کم کار کوي دا بالکل نه افغاني دی، نه اسلامي دی، نه انساني دی. له یوې نگاه نه دوی توجیه نه لري، واضح کولی نه شي چې دا کار څه معنا لري. زموږ مېلمانې مخکې وویلې چې دغه کار کېدای شي یوه ستراتیژي ولري. مهرباني دې وکړي ملت هغه خپل ستراتیژي بیان کړي چې موږ دغه ستراتیژي لرو، دې خاطر مو مکتبونه تړل. که د تیر ټوپک او د جیم جهاد او نه پوهېږم چې دې شیان لپاره تړلي اوسېږي، خدا خو غیر انساني کار دی چې دوی کوي. مکتب ته خلک د پوهې لپاره ځي، د دې لپاره ځي چې هغوی یو څه حاصل کړي، اول ځان وپېژني، بعد له هغې نه خپل خدای وپېژني. نو کچېری د دې لپاره تاسو تړلې مکتب چې هغه ته مونږ بلاري زده کوو، نو بیا مهرباني وکړئ توجیه ورکړئ چې دغه خاطر مونږ مکتب تړلې دي. کینی په اسلام کې ما مخکې درته ویل چې اسلام شروع شوی په چې شی باندې دی چې اقرا ول والا زده کړه، په چې شی باندې، په قلم باندې. نو همدې په خاطر باندې هیڅ دوی توجیه نه لري. په اسلام کې د زده کړې لپاره واضح حکمونه راغلي دي، واضح بیانات راغلي دي، علم فرض کړی دی. دا چې دوی وایي چې علم دین دی او علم فلانه دی او علم بستانه دی، ټول علم فرض دی. هغه څه چې موږ 15 وخته کوو هغه لمونځونه دي چې موږ کوو دا فرض دي. همداسې باید علم هم موږ خپل فرض وګڼو او د کوچنیوالي نه یوني ستر هغه وخت پورې چې موږ ژوند دی دا علم باید حاصل کړو، تر څو زده کړو او نور ته ورزده کړو. نو د همدې په خاطر باندې دوی غیر اسلامي عمل کوي. دا کوم اسلامي عمل نه دی، نه اسلامي دی، نه افغاني دی او نه انساني دی. بیا یې هم تکراروم، دا یو غیر انساني، غیر اسلامي او غیر افغاني کار دی چې دوی شروع کړی دی. یوازې خپل په ملت باندې لوبه کوي، خپل په ملت باندې ملنډي وهي.
آغلی دانش زبیرت تاست رازم آوریدون کو لمرسر د خپرونی دریم ملمنه و جمع سادات سب هم وصل سویده د تلیفون للاری آغلی سادات تاست هم هر کلی ویم و منانه چی وقت مو استی لکه تاست چی معلومه د دی خپرونی موضوع د بشری حقونو د نړیوال اعلامیه د شپږشتمې مادې پر اساس باندې موږ بحث روان کړی دی چې د میلمنو او ستاسو نظر به هم اخلم. د دغې مادې له مخې هر څوک د زده کړو حق لري. ښوونه او روزنه باید لږ تر لږه په لومړنیو بنسټیزو مرحلو کې وړیا وي او زده کړې باید اجباري وي. دغه اعلامیه ته په کتو باندې که تاسو په افغانستان کې د اوسنی وضعیت په اړه باندې خپل نظر را سره شریک کړئ چې افغانستان کې چې د دغه ډول اعلامیو او نړیوالو توافقونو برخه د افغانستان او پر دغه اعلامیه باندې په 1948 کال کې افغانستان لاسلیک کړی دی، خو په اوسنی شرایطو کې دا ډول د نړیوالو سره موافقې چې سوي دي هغه نه عملي کېږي. دا تاسو څنګه ګڼئ، څه فکر کوئ په دې برخه کې؟
سلامونه. په لومړي سر کې سلام ټولو د ازادي ټولو اوریدونکو ته، د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته او تاسو ته همچنان مننه ستاسو د بلنې نه. زما په نظر متاسفانه یعنی هیڅ هغه تړونونه چې امضا شوي د ښځو د حقونو په برخه کې په افغانستان کې فعلا هغه یو هم نه عملي کیږي. تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان کې نجونې اصلا مکتب ته نه ځي، مکتب ته د تګ اجازه نه لري هغوی چې لاړ شي. او د بشري حقونو د نړیوال اعلامیې د مخې چې د شپږشتمې مادې له مخې د افغانستان هر وګړی حق لري چې ښوونه او روزنه ته باید بریا لاسرسی ولري، مګر متاسفانه دغه ماده د بشري حقونو د نړیوال ټولنې هم د طرف نه چې شته دی هغه هم عملي کیږي نه په افغانستان کې. په دې وروستیو کې طالبان هم غوښتي چې نړیوال ټولنې هغوی په رسمیت وپېژني. نو دغه وخت دی چې بشري حقونو نړیوال ټولنې باید دا هغوی نه وغواړي چې د ښځو حق او حقوق ته هغوی احترام قایل شي، ځکه چې موږ تاسو ته معلومه دی د افغانستان په دغه تاریخ کې که موږ وګورو نو د ښځو حقونه همیشه پامال شوي، همیشه د ښځو حقونو ته یعنی جفا شوي، د ښځو د حقونو په مقابل کې جفا شوي. مګر دا جفا چې اوس کیږي دا به په نړۍ کې یو نوم وباسي، او بل دا چې دا به یوازې افغانستان پورې محدود پاتې کیږي نه، البته دغه جفا او یا دغه قوانین چې اوس دوی د دې ډلې قبول کړي، یعنی د افغانو ښځو یا نجونو د ښوونې او روزنې د بندېدو سره سره طالبان په رسمیت وپېژني، نو دا په دې معنی دی چې د بشري حقونو نړیوالې ټولنې هم دې ته قایل شو او دا یې قبول کړل چې ښځې د زده کړې حق نه لري. نو دغه محدودیت یوازې نه افغانستان ته بلکې د نړۍ رورو یعنی په کلونو کې اول خو د افغانستان نورو ګاونډیو ته به دا انتشار وکړي، یعنی دا به هغوی باندې تاثیر وکړي او رورو به دا قوانین هلته هم به پیاده شي. او بله خبره دا چې د هغوی نه نیولې نور دنیا ته به هم ورسیږي دغه پابندیانې. نو همدغه اوس اول سر دی که بشری حقونو نړیواله ټولنې د بشری حقونو نړیواله ټولنه که وګوري چې ښځو ته حق او حقوق د افغان ښځو حق او حقوق په برجا اوسي، نو همدغه وخت دی چې د طالبان نه باید وګوري چې هغوی د ښځو حقونو ته احترام قایل شي او نجونو ته د مکتبونو دروازې خلاصې کړي او ښځو ته د کار اجازه ورکړي. البته د ښځو ټول هغه حقوق چې اسلام ورته ورکړي هغه ته هم د احترام قائل شي او دی مني.
مننه آغلی سعادت. آغلی دانش تاسو څخه پوښتنه کوم چې په نصاب کې د تغییر څومره بیرسته چې د افغانستان تاریخ او فرهنګ کوچنیانو ته ونه لوستل سي او ورونه شودل سي، که ښوونځي پرانستل سي او نصاب تغییر وکړي، د دغه څومره بیرسته ستاسو په نظر باندې چې فرهنګ او تاریخ ورته ونه لوستل سي؟
دا خو لکه د دوی کمی پالیسی ته چې مونږ ګورو، تر څو یې دوه کاله مکتبونه بند وساتل او بعد له هغې نه اوس وایي چې مونږ نصاب باندې کار کوو، نو نصاب کې داسې څه کمی وه چې دوی کار پرې کوي؟ که چیرې کمی وه نو هغه د مهرباني وکړي ملت ته دې وایي ویره افغانانو سره شته، د هر یو مور سره، د هر یو پلار سره ویره شته. که چیرې زه مکتب ته خپل اولاد لیږم نو دې لپاره لیږم چې پوهه حاصله کړي، نه د دې لپاره چې د هغې ذهنیت راته یعنی وحشیانه راته وروزي، داسې یو تروریست راته جوړ کړي سبا تنه زما ملک، تنه زما ټولې نړۍ ته خطر اوسېږي. نو د دې په خاطر باندې ډېره ویره شته دی، تر کومه ځایه پورې چې مونږ ګورو دی به بیا هماغه شی کوي چې جیم جهاد او تی ټوپک نه پیغام چې نور عرفونو ته همداسې شیان شروع کوي. د کوچنیانو ذهنیت به راتلي او بعد له هغې نه به چې کله ذهنیت ورته ښه راوټه نو بیا په نورو مضامینو باندې همداسې کار کوي. البته که چیرې د نصاب تغیرات په مثبت شکل باندې کوي مونږ یې طرفدار یستو. که چیرې په افغان کلتور، افغان تاریخ ورته په سمه توګه باندې معرفي کوي مونږ یې طرفدار یستو. ولې؟ که چیرې دوی غواړي چې د افغان تاریخ ورته بد معرفي کړي، یا هغه خدمتونه چې زمونږ تیرو پاچاهانو کړي دي، یا هغه تاریخي ویاړونه چې مونږ یې لرو، دوی غواړي چې دا تغییر کړي او په یو نحو باندې هغوی بدنام کړي او د افغانستان تاریخ ته صدمه ورسوي، کلتور او فرهنګ ته، د دې تر څنګ ذهنیتونو ته صدمه ورسوي. نو بیا یې طرفدار نیستو. ویره د هر مور او پلار سره ده. همدا اوس باید مور او پلار، میندې او پلارونه په دوی باندې یعنی خپل کارونه شروع کړي او دې ته اجازه ورنکړي چې د اولادونو د سرنوشت سره حاکم حکومت لوبه وکړي، بلکې لومړی خو د مکتبونو خلاصېدو هڅه باید ټول افغانانو کړي، د دې تر څنګ نړیوال، او بعد له هغې نه د نصاب د تغییرېدو په برخه کې هم نړیوال او هم د افغان ملت هڅه وکړي چې نصاب که مثبت تغییرېږي طرفداري وچېږي، او که په منفي شکل باندې تغییرېږي نو باید لاس او پښې په کار واچوي او پرې نږدي چې دوی نصاب په منفي طرف باندې تغییر کړي.
آغلی سعادت، ستاسو څخه به ورته پوښتنه وکم، که ښوونځي پرانستل هم سي او نصاب تغییر سي، ستاسو په نظر دغه څه ډول تغییر به وي؟ آیا دا به منفي تغییر وي که به مثبت وي؟
متاسفانه څه تغییرات چې تر اوسه پورې دا ډله راوسته، نو دا ټول منفي تغییرات چې تر اوسه یو حتمن که په نصاب کې هم دوی تغییر راولي، نو زموږ د خور خبره چې هغوی به منفي تغییرات راولي. یعنی که هغوی داسې تغییرات راولي مثلا تی ټوپک یا جیم جنگ، نو دا به زموږ اولاد ته څه وښيي؟ همدغه به یې وښيي چې جنگ ټول عمر به جنگ کوي او ټول عمر به ټوپک ګرځوي. البته دا به خپله د طالبانو ته به هم دغه واضح شوی وي چې د جنگ نه دوی څه فایده راخیستی، چې اوس دوی کوشش کوي چې حتی زموږ نصاب هم دوی تغییر کړي، او دا هم د جنگ په زموږ ماشومان تشویق کړي. نو دا تغییرات که راشي، اصلا ټول تغییرات دا منفي تغییرات دي، او که هغوی غواړي چې اصلا افغانستان جوړ کړي، یعنی طالبان که غواړي چې افغانستان جوړ کړي، د افغانستان د خلکو زړونو لاس ته راولي، او که غواړي واقعا حکومت وکړي، د افغانستان د خلکو زړونو باندې حکومت وکړي اول، او بعد هغې نه بیا په افغانستان د حکومت وکړي، نو دا حکومت داسې نه شي کېدلی چې دوی ټول شیونو کې تغییرات راولي. نو زموږ نصاب بهترین نصاب دی، مخکې نه هم زموږ نصاب بهترین نصاب و، نو د هغې تغییرولو ته داسې شیونو ته تغییر د ورکړي چې هغه تغییر ورکولو ته ضرورت ولري. بعض سیستمونه امکان لري په افغانستان کې، بعض سیستمونه دي چې هغه ته د تغییر ورکولو اړتیا شته، مګر دا چې هغه سیستمونه ته چې اصلا د تغییر ورکولو اړتیا نشته دی، نو څه نه پوهیږم دوی ولې دا خپل وخت په دغه شیانو باندې ضایع کوي. دلته هغه سیستمونه ته د تغییر ورکړي به چې د خلکو ته د کاریابی زمينه مساعد کوي مساعد کوي او بل د ملک د آبادولو د خاطر باید سیستمونه تغییر کړي او دوی باید ملک آباد کړي دسی او لارې باید وسنجي سیستمونه وسنجي چې ملک آباد شي نو د تعلیمي نصاب زما په نظر او زه فکر کوم چې د افغانستان د ټولو د ډېر فیصدي خلکو په نظر بهترین نصاب دی مونږ بهترین نصاب او اسلامي نصاب لرو نو د دې د تغییرولو لپاره اصلا ضرورت څه دی نو دوی کولای شي چې په همدې نصاب مخکې ته لاړ شي او هغه سیستمونه چې تغییر ته ضرورت لري هغه سیستمونه ته د تغییر ورکړي تر څو شي کولای چې پرمختګ وکړي او بل افغانستان که غواړي چې جوړ کړي نو دوی باید هغه مثبت پوینټونه باندې فکر وکړي
مننه ډیره زبرت تاسو تر ازم اوریدونکو تاسو زموږ غلا ازادي رادیو څخه اوري او د داز ما حق د خبرونه روانه ده زموږ ملمنی له موږ سره پر موضوع باندې خبري کوي زبر هغه نظریات چې تاسو موږ ته د فیسبوک لاره د ازادي رادیو پر پاڼه باندې لیکلي دي یو څو هغه نظرونه درته ولولم هغه تفسیري د ملت ژغ په نوم یو کاسته ازادي رادیو پر فیسبوک پاڼه باندې لیکلي دي چې د اوسنی واکمنانو کړنې د اسلام او د نړیوالو د قانون خلاف دي خدای پاک انسان ته حق ورکړی دی چې د ژوند مخې تړلو لپاره تعلیم او کار حق ولري خو دوی د حق تر پښو لاندې کړی دی دوی ورسته بیا لیکلي دي چې طالبان زور پر عامو خلکو باندې تطبیقوي داسې ادارې په دې خاوره کې ژر نسکوره کیږي سمیع الله الهام لیکلی دی چې زه خپل په یو دواخانه کې کار کوم هر ورځ چې کوم ملا صاحب راځي راته وایي چې ښځینه ډاکټران چیرې دي زنانه مریضان را سره دي نور نو تاسو خپل وایست چې ډاکټر نه وي زنانه مریضان څوک په کور کې تداوي کولای شي دا پښتنه سمیع الله الهام کړی ده فیدا محمد په نوم باندې یو بل اوریدونکي لیکلي دي چې نړیوالو ته پکار ده چې اوسنۍ نظام سره تعامل وکړي د دې لپاره چې دوی په طالبانو محدودیتونه لګولي دي باید د حل لارو باندې هم کار وسی د مثال په توګه شوه ته د تعلیم کولو حق ورکړل سي خو د شریعت په چوکاټ کې شدینه استادان اجازه کړي ترانسپورت او پر لباس باندې کار وسی دا نظر فدا محمد لیکلی دی هدایت الله احساس لیکلی دی چې شذ حق لري چې تعلیم وکړي افغانستان افغانان ډیر زیاته اړتیا لري شذ او نارینه ته دواړه ته د تعلیم ضرورت دی او باید طالبان په دې اړه ډیر ژر پریکړه وکړي چې د نجونو مکتبونه باید پرانستل سي د استاد سعادت په نوم یو اوریدونکو لیکلي دي چې نړیوالو ته او ملګرو ملتونو ته اوس په کار ده چې د اوسنی حکومت سره تعامل وکړي او د رسمیت پیژندنې ژمنه ورسره پر داسې مشروط ډول وکړي چې په دوو یا درو اونیو کې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه پرانستل سي نو نړیواله ټولنه به هم په رسمیت وپیژني که داسې ونسي ستونزه به لا پسې وغځېږي او زور یې تر افغانانو وځي د وروسته لیکلي دي چې نه دیني ستونزه سته او نه هم کلتوري دواړه اړخونه ضد نیولي دي هغوی رسمیت نه مانی او دوی د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه بند کړی دي او وحید علی هوتک بیا لیکلی دی چې د اسلام په اساسي اصولو کې د علم پر زده کړه ټینګار شوی دی او د بلې خوا د نړیوالو اصولو او قوانینو له مخې هم پر زده کړو ټینګار شوی دی نو د اسلامي امارت له مشرانو څخه غواړم د ښاغلي وحید علی هوتک لیکلی دی د لیکلی دی چې د امارت له مشرانو غواړم چې د علم او رڼا پر مخ ست خندونه لمنځه یوسي چې یو علم دوست او پرمختللی افغانستان رامسته سي د حاجی فضل احمد فضلی په نوم باندې یو اوریدونکو لیکلی دی چې شذ حق لري چې تعلیم وکړي بالکل موږ غواړو چې په حجاب کې دوی تعلیم وکړي دا د دوی حق دی او د افغانستان ټول خلک پر دی بانی خوابه دی دی چه شونزی ترل سوی دی. او افغان پاتون پنون باندی و اوریدون کلی کلی دی چه دا حق الله جل جلاله شدو تور کرده دی. خو شدی دزده کرو اجازه غواری او لطالبانو چخه دا حق یعنی ده هدف داده چه یعنی شدی طالبانو تا لاس غزوی چه دوی تا دا اجازه ور کرده خو دا حق ور تا الله پاک ور کرده دی. دلی کلی دی چه که واک دا طالبانو وی تر قیامت بشونزی خلاص نکری ځکه دوی غواړي چې ټول افغانان د دوی غونډې بي سواده پاتې سي. افغان پاتسون همدار از لیکل دي چې ولس بي تعلیم وي طالبان به د ځان په څیر جنگوي. اوریدونکو دا هغه تفسیر دي چې تاسو موږ ته د ازادي رادیو پر فیسبوک پاڼه باندې پریښوي. اوس هم بیرته خپلو او میلمنو ته راځم. اغلی عائشه قاضی هم له موږ سره بیرته د تلیفون له لارې وصل سوه. اغلی قاضی، ما استاس څخه مخکې د نصاب په برخه کې پوښتنه وکړه چې تاسو د هغه نصاب په اړه باندې څه نظر لرئ چې په افغانستان کې په دې تیرو شلو کلونو کې کوچنیانو ته ور زده کړه سوی دی. تاسو پر هغه باندې که خپل نظر را سره شریک کړئ مهرباني.
زما دغه په نصاب په هکله باندې ما وویل چې تخصصي په شکل باندې خو موږ نشو کولی چې څه ووایو، ځکه چې ډېر موده کېږي مطلب نه فارغ شوی یاستو او د شل کاله مخکې نصاب د ضرورت په اساس نه و، یعنې زموږ اړتیا نه پوره کول. اما لس کاله مخکې چې بل نصاب رامنځته شو نو هغه ډېر اړتیاو ته زموږ اړتیاو حلول د اسیا پاساسو د اسر پاساسو نو اوس که نصاب تغییر وکړي نو دا وخی چې د اصل په مطابق شي، یعنی د دې زمان په مطابق د ټکنالوژي په اساس مخکې شي، ځکه چې یو ماشوم مخکې د دې نه چې مکتب ته ولاړ شي هغه ډېر خبرې د انټرنیټ له لارې نه پوهېږي. همداسې زموږ ځوانان هم په همداسې دی، ډېر معلومات دا شیان دي چې موږ انټرنیټ له لاسه پیدا کوو. یعنې اوس هغه پخوانی وخت نه دی چې موږ ته یوازې کتابونه زموږ په لاس کې او څه چې هغه کې نو موږ هغې نه را زده کړو، زموږ مفکوره هم په هماغه کتابو باندې قید یي. نه، زموږ مفکوره اوس ډېر واز دی، موږ ته ډېر لارې شته د زده کړو لپاره. نو کله شو د دې په هکله چې نصاب کې دینی تغییرات پکې راشي، نو مخکې ما دا اشاره وکړه چې احکام ټول معلوم دی، فقهي مسایل هم ټول معلوم دی دین په برخه کې. نو 500 آیات په تکرار باندې چې راغلی دی د فقهي مسایلو احکامو باندې بحث شوی دی په قرآن شریف کې، نو دې کې څوک تغییر راستی نشي. نور پاتې کېږي د تفکري او نور غیر قید شرط عبادت چې قید شرط نشته، هغه په هکله چې موږ موضوعاتو د شیان په نصاب کې راځي، نو دې کې که مثبت تغییرات راشي د ښه دی، یعنی موږ لای هم یعنی نور هم په خلک په اسلام باندې تشویق شي، داسې نه چې ټول اسلام نه لاس وکاږي. اوس یو ذریعه شوی دی چې موږ د اسلام په هڅه یو ډېر خراب فرهنګ لرو موږ په افغانستان کې، د هر شي کار باندې هغه فرهنګي کار کوي هغه باندې د اسلام نوم ایږدو او هغه منع کوو. همداسې دا چې نجونې اجازه نه لري چې مکتب ته لاړ شي، دا یو فرهنګي مسله ده په اصل کې د افغانستان کې، دا اسلامي مسله نه شته او نه دي، هم ځکه چې اسلام هیڅکله دا منع کړی نه دی چې نجونې دغه مکتب ته ولاړ نه شي یا علم زده نه کړي، یا داسې نه حدیث شته نه پکې کوم آیت شته او نه پکې کوم احکام شته. هو، دا صحیح دی چې احکام شته چې ښځې باید خپل حجاب او د شیان مراعات وکړي، محیط هم ورته سالم وي، نو دا د دولت وظیفه دی بیا چې محیط سالم محیط دوی ته برابر دي، څه چې هغه ذکور برخي څه اوناس برخي. نو په عمومي برخه کې څه نتیجه چې زه غواړم ووایم خپل بحث نه دا دی چې نصاب کې که ښه تغییرات راشي، د دې اصل په ضرورت په اساس باندې تغییرات راشي، نه دې نه ښه نور نه بین کېږي.
مننه اغلی قاضی. اغلی دانش ستاس څخه په ورته پوښتنه کوم چې لکه څنګه چې تاسو واوریدل اغلی قاضی ویل چې په ځینو مواردو کې شایي ناوړه دودونه د دې لامل وي چې خلک خپل نجونې ښوونځیو ته نه پرېږدي، یا هم دا ډول چې لکه د طالبانو حکومت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ باندې د ښوونځي دروازې تړل دي، د دوی په نظر دغه د دینی لحاظه هیڅ جواز نه لري چې پر نجونو باندې د ښوونځیو دروازې وتړل سي. آیا تاسو له دې خبرې سره موافق یاست چې د دود له مخې ځینې خلک کېدای سي خپلې لوڼې نه پرېږدي، او طالبانو هم د همدغه دود له مخې ښوونځي تړل دي؟ که ستاسو په نظر طالبان کوم بل هدف لري یا کوم بل لامل یې دی چې ښوونځي تړلي دي؟
زه د هغې نظر سره بالکل موافقه نه یم چې د دود له مخې دا وتړل شي، ځکه په افغانستان کې تاسې یو ریفرندوم وکړئ او وګورئ چې څومره خلک فیصدي غواړي چې د دوی نجونې دې لاړې شي مکتب ته. ښه، که چیرې دوی دود ته راځي، هو زه دا منم ځینې کورنۍ شته چې هغوی نه پرېږدي خپلې نجونې. هغه کورنۍ په ندرت ډېرې لږې کورنۍ دي چې هغه یو فیصد هم د افغانستان نشي پوره کولی. هغه څه خلک دي چې هغه په کلو کې ژوند کوي او خپله یعنی ریشه ناپوه دي. که چیرې د هغوی هغه نوی نسل لږ لږ پوه شي، کېدای شي چې هغوی هم خپل رونې نور مکتب او ښوونځي او دغه ته پوهنتونونو ته پرېږدي. نو دا بالکل یوه بهانه نه شي کېدلی چې د دود له مخې دوی نه پرېږدي. اسلام کې شته دی او موږ یې له دود له مخې نه پرېږدو. افغانان خپله نه غواړي، نه افغانان یې غواړي. د افغانانو په دود دستور کې دا نه شته دی. افغانانو کې پوهې ښځې تیرې شوي دي، پوهې عالمانې تیرې شوي دي، هغسې خلک پکې تیر شوي دي چې هغوی په پوهه کې نوم لري. نو دا افغانستان دی. دلته که چیرې دود له مخې دلته خلکو خپلې نجونې نه پرېښودلی، رونې نه پرېښودلی، نو دلته به هغه پوهې ښځې چې په تاریخونو کې ثبت دي هغه به نه تېرېدلی. یوه خبره. بله خبره دا چې بل هدف لري، بل هدف لري. دوی سیاسي هدف لري، دوی داسې هدف لري چې په د افغانانو انجونو پر سر باندې معاملې وکړي او بیا هم خپل هغه تاریخ فکر ته رشد ورکړي، خلک په ناپوهۍ کې وساتي. دوی کچېری نړیوالو ته همدا وایي چې په رسمیت مو وپېژنه، رسمیت مو وپېژنه، کېدای شي داسې نورې اعلامیې هم د دوی مخې ته کېږدي او بیا ورته وایي چې موږ د انجونو مکتبونه خلاصو یا به یې خلاص کړو. نو دوی د خپلو خویندو خپلو هغه سپیشلو ښځو پر سر باندې معاملې کوي چې هغوی د صرف علم او د پوه هدف لري. نه په حجاب کې زمونږ خرابې شته، نه په نصاب کې زمونږ خرابې شته، نه په دود دستور کې زمونږ خرابې شته. ټول نجونې په حجاب کې تللې دي، ټول نجونې پوهې حاصلولو لپاره تللې دي، ښه په افغاني کلتور باندې تللې دي. نو دوی نه پوهېږم، دوی نور هدفونه لري، سیاسي هدفونه لري چې په دې باندې ټول افغانانو سپو دي. هغه د تاسې کمنټونه خپل ولوستل، هغه خلکو چې تاسې کمنټونه درکړي په هغه کې داسې منفي کمنټ تاسې وا ولیدلو چې افغانان غواړي چې نجونې قربان دي اوسيږي او پوهې ته د څوک لار ورته اواره نه کي. نو د دې نه معلومیږي چې افغانان غواړي چې خپل خویندو او ښځو باندې درسونه وایي. نو دا توجه نشي کېدلی دود له مخې نه ده. زمونږ دود دومره خراب نه دی چې دود دستور مو فرهنګ مو دومره خراب نه دی چې موږ د پوهې مخه ونیسو او خپل رونی پوهې او درس ته پرې نه کړو.
مننه اغلی دانش. زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی سادات، زموږ یو اوریدونکی موږ ته د فیسبوک له لارې لیکلی وی او تبصره و چې دوی ویلي و چې دی په یوه دواخانه کې کار کوي او دغه درملتون ته ملایان ورځي او ښځې ورسره وي چې مریضانې وي، او دوی پوښتنه ورڅخه کوي چې ښځینه ډاکټرانې چیرې دي چې د دوی مریضانې وګوري. خو دوی وایي چې ډاکټرانې نسته، نو دا مریضان بیرته کور ته ځي. ستاسو په نظر باندې دا ډول ملایان چې دوی پوه دي چې باید نجونې لوستې سي او ډاکټرانې سي، انجینرانې او همداراز نورو برخو ته ولاړې سي چې د افغانستان راتلونکی وده وکړي او د اقتصادي لحاظه پیاوړتیا رامنځته سي، دغه ملایان ملا صاحبان ولې ستاسو په نظر د طالبانو سره نه کښېني، هغوی ته قناعت نه ورکوي، یا د هغوی د دغه پرېکړې پر ضد باندې ولې غږ نه اوچتوي؟
متاسفانه چې دغه ملایان چې دي، دوی هم د هغوی تاثیر لاندې دي، د مشرانو تاثیر لاندې دي. دوی سمه ده چې د یو خوانه به د ښځو ډاکتران لټی چې د دوی ښځې پیدا کړي، مګر په هر صورت بیا هم ظلم ښځو باندې کیږي، بیا هم ظلم ښځو باندې کوي. که مشرانی وي که کشرانی وي، د دوی ټول اصلا د دوی مقصد او مرام ټول همداده چې باید ښځې دې وځورېږي، د ښځو حقونه د خپو لاندې شي. ځکه چې ګورئ که ډاکتران دغه نسل د ډاکتران زمونږ ختم شي، بیا به بل نسل مونږ ډاکتران د کوم ځینه کوو؟ آیا د ګاونډیو مملکتونو نه دوی غواړي چې ښځینه ډاکتران یې وغواړي که هغوی حجاب ولري که ونه لري دوی به لاس په نامه ورته بادار وي؟ څرنګه چې مونږ او تاسو مخکې هم لیدلی دی، ګاونډیو یو ملکونو نه، اسلامي ملکونو نه، البته هغه ښځې چې راځي د نن افغانستان ته د دوی دپاره راځي، البته کوم سیاسي مقصد دپاره چې راځي، هغوی بې د حجاب نه دوی څونه ورته لس په نامه ولاړ وي. نو دوی هغه خپلې ښځې یا د افغانې ښځې او نجونې چې په حجاب سره هم غواړي چې خپل تعلیم ترلاسه کړي، نو دوی هغه هم نه قبلوي او بیا لټوي دوی ډاکتران، ښځینه ډاکتران لټوي خپل ښځو ته. نو دا زه اصلا دې ته حیرانه یم چې دوی په کوم عقل باندې دا پوښتنه کوي چې آیا ښځینه ډاکتران شته دی او که نه شته دی. نو د دوی عقل څنګه دا مني چې د دوی ښځینه ډاکتران باید تداوی کړي او ښځینه ډاکتران باید وګوري؟ نو بیا هم زما په نظر دواړو طرف بیا هم ښځې ځپل کیږي، بیا هم ښځو حقونو باندې دوی د ښځو حقونو خپو لاندې کوي. ځکه چې دوی هغه ښځې چې مریضان دي یا مثلا بل کار یوازې مریضي په بخش کې نه، یعنی نور کارونه په برخو کې هم که ښځې ضرورت لري نور ښځینه نشي پیدا کولی چې خپل هغه مشکل ورته ووایي او مشکل حل شي، نو هغه ښځه یا مثلا مریضي تداوی نه کیږي، نو یو ښځه په هغه طریق د منځ په هغه طریقه د منځ ځي او بل ښځه په دې طریقه د منځ ځي چې هغه تحصیل ته نه پرېښودل کیږي، تر څو وشي کولای چې هغه بې سواد ښځې زمونږ چې دي او یا هغه ضرورتمند ښځې چې دي هغوی سره کومک ونشي کولای. نو بیا هم د دواړو طرف نه ښځې ځپل کیږي او د ښځو حقونه تر خپو لاندې کیږي. نو زما په نظر کدی غواړي چې خپل ښځو ته البته احترام قائل شي او افغان ښځو ته احترام قائل شي، افغان ښځو څرنګه چې زموږ خور وویل چې دا دود دی په افغانستان کې، دا دود نه دی په افغانستان کې. موږ په تاریخ کې لیدل چې آیا زموږ نارینه زموږ ښځې د مکتب او د تعلیم او تحصیل نه منع کړی دي؟ صحیح ده، یو فیصدي موږ لرو، دا منو چې موږ یو فیصدي د نارینه و لرو چې شاید د مخالف وي، مګر هغه ډېر یو کم فیصدي دی. هغه فیصدي نه دی چې فکر وکړو چې شاید 90% زموږ نارینه په دې عقیده وي چې ښځې باید تعلیم وکړي، او دا 10% اصلا 10% په نظر کې باید نه نیول شي، او اوس هغه 10% مونږ باندې تحمل کیږي چې هغه 10% څل ته ورسیږي، چې دا او دې ته د دود نوم ورکول کیږي. د دود نوم که اصلا انسان عقلانه فکر وکړي، مونږ افغانستان یو اسلامي ملک دی، نو اسلامي ملکونه آیا اسلام مني که دود مني؟ فکر وکړئ چې هغه 10% دغه دود لري، نو هغه باید هغه ته دا قناعت ورکړل شي چې هغه اسلام مني که دود مني. نو که اسلام مني، په اسلام کې خو ښځو ته حق ورکړل شوی، شرعي حق دی، تعلیم د هغه شرعي حق دی، نو باید ورته ورکړل شي. او که دود مني، بیا نو اسلام یې ونه منل، بیا هغه ته څنګه موږ مسلمان ویلی شو؟ نو زه فکر کوم چې که دغه ډله غواړي چې واقعا خدمت وکړي افغانستان ته، او واقعا د اسلام نوم بد نکړي او د اسلام نه د خلکو زړونه تور نکړي، نو دوی د هغه شرعي حقونه چې ښځو ته په اسلام کې ورکړل شوی، هغه حقونه چې یو حق تعلیم دی،
نو هغه حقونه ورته ورکړي، او کدا حقونه ورته نه ورکړي نو زه فکر نکوم چې نړیوال ټولنې دوی په رسمیت وپیژني، او که وی پیژني نو دا به د نړیوال ټولنې د بشري حقونو نړیوال ټولنې دا به ډېر یو خټ جفا د ښځو د حقونو په مقابل کې دي.
مننه اغلی سادات، زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی قاضی، زه ستاسو څخه د اغلی سادات د خبرو په تړاو باندې پوښتنه کوم. دوی یادونه وکړه چې ښځو د حقونو په برخه کې مولا صاحبانو ډیر ژغ نه دی پورته کړی. هغه ښځې چې اعتراضونه کوي یوازې ښځې راوتلې دي لارو کوڅو ته، نارینه نه وي ورسره، او د نورو خلکو تر څنګ لکه تاسو چې زموږ د نورو میلمنو څخه هم واورېدل، دوی ویل چې مولا صاحبان هم توقع لري چې ډاکټرانی باید د دوی ناروغانی وګوري. خود طالبانو د پالیسیو پر وړاندې د اسلام نظر او احکام نه تبلیغ کوي. ستاسو په نظر څوک به له طالبانو د افغان ښځو او نجونو د تعلیم حق اخلي؟
زه وګورم چې خپل خبره واضح کوم. مخکنی خبره از ما منظور دانه و چې زمونږ عمومي فرهنګ دی دا چې مونږ نه پرېږدو ښځې چې تعلیم و تحصیل وکړي. نه، زما منظور دا و چې مونږ هر شی په اسلام کې چې منع کو هغه په اصل کې اسلام کې نه، زمونږ فرهنګي مسائل هغه مونږ په اسلامي شکل باندې غواړو چې ومنو. ټول باندې یوازې د ځکه خبره نه دی، تېر دو مسائل بل هم شته په دې باره کې، او که د دې په اړه ما لیدلې ده خپل دید په اساس زه وایم چې ډېر نجونې داسې شته چې هغه وخت کې هغه حکومت کې همداسې اجازه یې نه درلودل، او په دې حکومت کې په هر شکل باندې زما منظور په زمونږ په فرهنګ کې نه و چې یعنی زمونږ عمومي فرهنګ دا چې مونږ نجونو نه پرېږدو. حتی خپل طالبان مینس کې هم ډېر شته چې خپل نجونې مکتب نه پاتې شوي دي، هغوی آنلاین درس وایي. ډېر نجونې شته چې هغوی په اکاډمیک برخو کې کامیاب شوی دی، په کابل پوهنتون کې همداسې نور پوهنتونونو کې چې امتحان اخیستل شوی و د استاد په حیث کامیاب شوی دی، او هغوی فعلا هم منتظر دي ټول غندې چې مڅه شروع کیږي. نو داسې نه دي چې دوی ټول د تعلیم او تحصیل ته مخالف دي، او همدارنګه تاسو څه مسایل چې بیان کړو مولوی صاحبان چې دوی همدا مشکلات د شین د لای نور زیاتیږي، ځکه چې ټول دې ته ضرورت لري. ښځه د نیمه جامع تشکیلي یوازې ټول کارونه کسریک وکړي، نو ښځه اصلا هغه وخت بیا هېڅ هم هغه اول نه بیا ضرورت نه و چې بیرون باید لاړ شي او نورو چارو کې هغه سهم واخلي. دا یو ضروري دغه دی. نو انجونو په برخو کې اوس که مونږ خپل دیس په اساس ویلو وایو، په مرکز کې چې زه ګورم کورسونه هم خوشې دي، او سږکال انسټیټیوټ د طبي انسټیټیوټونه هم کارونه شروع کړی دی، یعنی درس شروع کړی دی. نجونې زی قابلګي او نور برخو کې درس وایي، او کورسونه کې هم د ژبو په برخه او نور شیان واز شوی دی، یوازې مدرسې نه دي چې واضع دي. او که راشو د دې په هکله چې دا د حکومت پالیسي په هکله باید خبرې وکړو، نو اصلا یوازې د حکومت مشکل د نجونو په هکله نه دی. تهداب نه مونږ تر اوسه پورې جوړ شوی نه یسته د دې حکومت په اساس. مونږ قانون نه لرو، مونږ همه شمول حکومت نه لرو. بیا پاتې کېږي انجونو مسله چې انجونو ته د حکومت کې قید و قیود رامنځته شوی، کار لپاره، تحصیل تعلیم لپاره. نو دا ټولو باندې غواړو شي باید اول تهداب باید جوړ شي، بعد د هغه نه یو برخه چې د تحصیل او تعلیم برخه کېږي د انجونو، دا اساسي مشکل دی، دا باید حل شي. او د دې په هکله باید د جامع جهانی حکومت سره، بعد د طالبانو حکومت سره، دا باید پالیسی د دوی پالیسی او د جامع جهانی پالیسی د دواړه باید مطابقت ورکول شي، چې کوم شیان جامع جهانی غواړي هغه باید حکومت ومني، چې د مغی په اساس د نننی امیال په اساس باید مخکله شي د نجونو ته دروازې وځي شي تعلیم تحصیل لپاره. همداسې نور مشکلات چې مونږ لرو، د بیکاري مشکلات شته، د حکومت مشکل، حکومتي مشکلات، نور شیان چې شته، دا ټول باید حل شي.
مننه آغلی قاضی، زه بیرته تاسو ته راځم. موږ یو اوریدونکی دی چې زنګ یې وهلی دی، د دوی تبصره به اول واخلو بیا به میلمنو ته ورسو. مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده.
خورجان تاسو ته سلام وایم او اوریدونکو ته سلام وایم. همدرد هم له لغمان.
وعلیکم سلام همدرد صاحب، ډیره مننه چې تاسو موږ ته زنګ ووهه. که تاسو له موږ سره خپله تبصره شریکه کوئ یا کومه پوښتنه لرئ په لنډو ټکو باندې، مهرباني.
دغه خو خورجان دغه یو نظر غونډه دا کنه، چې دغه وایم که چېرته موږ د موږ اسلامي امارت لږ وخت د خزینه او تور کې کنه، نو نه به کامه به بیا په یو بخش کې موږ نه محسوسو کاغه د مریض په برخه کې، خزینه ډاکټر په برخه کې، کاغه د معلم په برخه کې، او ټول نه خو ډېر ضرورت هم دا اوس د اسلامي امارت داسې ښځې او نر جدا کول دی غواړي کنه، چې مطلب ښځه باید، نو موږ باید که اوس معلمان لرودلې دغه مشکل به سره به مخ نه وو. او تاسو مریض مریضیا خو طالب ته هم لګېږي، ملا ته هم لګېږي، نظامي ته هم لګېږي، غیر نظامي ته هم لګېږي، مرض خو دا نه ګوري چې ته څوک یې. نو زه دا وایم چې بیا به نه دی به کم کمی سره مخ کېږي، نه به موږ مثلا یو یو طالب ده، نظامي ده، پاسپورټ جوړی خزینت ته، نو هغه به ښځه اکاسخانې ته بیایي که نه؟ مثلا کلته یو ښځه اکاسه وي خو هېڅ مشکل پېښ نه سه. نو زه دا وایم چې په هر وخت کې ښځو ته ضرورت ده، باید ښځو ته وخت ورکول شي، بیا به موږ له دغه ویلو نه خلاصې چې ولا زمینه نه ده مساعده یا شرایط نه دي. هغه شرایط همدغه شرایط دي چې اوس که لږې تنخواګانې جدي کړو له دې د ډاکترانو، مثال لږې تشویق کړو د نرسانو، نو په لږ وخت کې به ټول مشکل انشاءالله تعالی حل شي. او دا د ماتې نه یو غوښتنه هم ده د یو ولسي وګړي په حیث باندې، نورم وخت نه نیسم.
مننه آغلی شاغلی همدرد چې تاسو موږ ته زنګ ووهه او له موږ سره مو خپله تبصره شریکه کړه. اوریدونکو، نورې پوښتنې هم سته چې موږ یې له خپلو میلمنو څخه وکړو، خو وخت اجازه نه راکوي. د دا زما حق دی خپرونې وخت نور پای ته رسیږي. له خپلو درو سرو میلمنو آغلی عایشه قاضي، آغلی نفیسه دانش او آغلی وژمه سادات څخه ډېره ډېره مننه کوم چې تاسو وخت وایستئ او له موږ سره مو په دې خپرونه کې ګډون وکړ. زه به بله اونۍ بیا له تاسو سره یم اوریدونکو، تر بیا مو پر خدای سپارم.
آسمان به هر تزم آدشی.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
The brightest in our stars.